السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیوني چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورت ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناو ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بټپام او راهود سیمو کې 214 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبې په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د یوې هلیکوپټرې د سقوط له کبله وو کسان وژل شوي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا هلیکوپټر د همالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلی. د اوتارکند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو له مخې په هلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران او اسرائیل نن هم پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج هلته میشت افغان خبریالان اندېښمن کړي.
افغانستان کې ټول وضعیت معلوم ده چې افغان خبریالان له کوم حالت سره مخ کېدی شي او اوس مخامخ دي ورسره، او دا تازه لړۍ چې خبریالان هم ریپورټ کېږي نو موږ ټول سخت.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جنگ افغان سوداګر اندېښمن کړي.
یقینا ما نگران است.
دی وای مو وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مکسین بندر د ترانزیت په اړه
نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران د یکشنبې په شپه د اسرایلو څو خارونه په نخښه کړل. په اسرایلو کې د مړو شمیر 14 ته لوړ شو او ټپیان 214 کسانو ته رسیدلی دي. په عین حال کې اسرایل په تهران او نورو خارونو کې څو نوي بردونه کړی دي. نن ایرانی چارواکو ریپورت ورکړ چې په تبریز کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. مخکې له دې تایید شوی و چې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل د صفی الله ستانگزی په ریپورت کې.
ایران د یک شنبه په شپه د اسرایلو په حیفا، بتیام او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه وکړل. بتیام کې چې تر ټولو ډیر مرګ ژوبلا وخته غنی ودانې ورانی شوې.
دلته بتیام کې یو بالستیک میزایل په هستوګن سیمه ولګید. لزګونه خلک مړه او تپیان دی او اوس اشغورون کې لګیا دي چې تر ورنې لاندې دا خلک پیدا کړي.
ترڅنګ د اسرایلو پاوز عامو ایرانیانو ته ګواښ کړی چې له پوځي سیمو ځانونه لیرې کړي.
اختار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و
عجل خبردارای ټول حقوق خلکو ته چې اوس یا نګدیر راتلونکي کې په ایران کې د تسلیحاتو د تولید کارخانو او د هغوی د ملاتړو ادارو سیمو یا شاوخوا اوسي. له تاسو غواړو چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره عجل د سیمو ووزی او تر بلې خبرتیا مورستای
یوم دیگر به این اماکن باز نگردید. وجود شما در جوار این زیر ساخت ها جانتان را به خطر می اندازد.
اسرائیل د خبرداري داسې وخت ورکړی چې وارد مخې په تهران او ګڼ نورو خارونو کې د ایران مهم پوځي تاسیسات او اهداف وشتلي او لا یې بریدونه دوام لري. ترڅنګ په ایران کې ګڼ استوګنو سیمو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوې دي. اسرائیل د جمعې شپې په ایران توغندوی او هوایي بریدونه پیل کړي او په ځواب کې ایران هم اکثر د شپې لخوا پر اسرائیلو ځوابي بریدونه کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل له خوا پر یو بل هوایی بریدونه دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او دغه هیواد لاره انتقالات کوي د ایران او اسرائیل ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي دي. دغه افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په ایران کې بحران چې د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه دی، د افغانستان په اقتصاد منفی اغیز کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ هوایی بریدونه چې د تیرې جمعې په ورځ شروع شوي لا هم دوام لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمېر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زرا کړه ورکړه لري، په سوداګري د دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګري به منفي اغیز وکړي. د محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا مو نگران است.
دا وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنۍ وضعیت ډیر اندېښمنوونکې ده. دا چې پراتونکو کې بچی کیږي
دراینده چی خواهد شو.
یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنۍ وضعیت ته پکتو وضعیت خنه ده. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوه. موږ قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغوی پوهیږي چې وضعیت خنه ده او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه ودیږي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم دغه نښتو او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیزه نه ده کړې، خو که کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګري اغیزمنه کیږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګریز شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي، تنش پیدا کیږي، که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډېرې د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لاغې زیات شو چې د تېرې جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونه وایي عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوې چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه ترسره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په چټکی دو سره یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې دوی ونويستل شي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د استلو په پروسه کې له هغو افغان خبريالانو سره نرم چلند وشي ځکه دوی نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د موضوع ترڅنګ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې خبريالانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې مشه یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې له دغه هیواده ونه ایستل شي. دوی وایي ډیری افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ترغلی او مقصد هیوادونو ته د تک کې سن لري، خو اوس چې دغه هیواد کې د کډوالو نیول او افغانستان ته استنول چټک شوی د ډیپورت کېدو ویلې اخیستي. په اسلام آباد کې مشت یو افغان خبريال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل:
په افغانستان کې ټول توازیت معلوم ده چې افغان خبريالان له کوم حالت سره مخ کېدای شي او اوس مخامخ دي ورسره، او دا تازه لړۍ چې خبريالان هم ریپورت کیږي موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو.
یو بل افغان خبريال چې دام نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل:
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیول او بیا افغانستان ته ریپورت کول زما په شمول ټول افغان خبريالان چې په پاکستان کې مشتي سخت اندېښمن کړي دي. موږ د خبريالانو په ټولو ملاتړو نړیوالو ټولنو باندې راکو چې د افغان خبريالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې چې مخکې یو شمېر افغان خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی چې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په منځګړتوب بیرته خوشي شوی. د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د پاکستان حکومت غواړي چې خبريالان د هیواد ونه باسي. دغه بنسټ مشر قمر یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خبريالان چې دی د دې ژوند په خطر کې دي او داسې چې دا ریپورت کیږي دا خطرناک هم ده. بل دا خبره ډیره مهمه ده چې د پاکستان وزارت داخله که د ویزو د سلسله لګ اسانه کی او کوم چې په قانون کې دي هغه ویزه زمونږ د خبريالانو ته په اسانه ورکړي.
د وایي چې د اسلام آباد پریس کلب په پاکستان کې د بي سرحده خبريالانو آر اس اف لاستازو سره په ګډه هڅه کوي څو د شاوخوا 150 افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره خبري وکړي. یوسفزی ویل که څوم زیاتره خبريالان هڅه کوي قانوني اسناد ولري خو د ویزو نه تمدید او یا پکې ځنډ هغه ستونزه ده چې دوی له نیول کېدو ویستلو لګواخ سره مخ کوي. یادونه ده چې مخکې د بیان د ازادۍ مرکز هم په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د مرکز د جون په 15 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خبريالان مجرمان نه بلکې د حقایقو ویونکي او د بیان د ازادۍ مدافعین دي چې د ګواښونو له امله له هیواده تښتېدلي. دوی ویلي د خبريالانو نیول او ډیپورټ کول د بشري حقونو ښکاره نقص او د پاکستان لخوا د نړیوالو ژمنو خلاف عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي دي، خو اوس د ویزو د تمدید مودې کمیدل او ځنډ هغوی د پولیسو له لورې د نیول کېدو او ډیپورټ له ګواښ سره مخ کړي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده او د اپریل له لومړۍ نیټې د سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر اوسه له پاکستانه شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان پوخانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شننونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیلو ترمن جګړه کې چې دوی ناورین بولي خکیل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤولانه او متوازن موقف غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او هغه د ایران په ځمکني بشپړتیا یرغل او تیری بللې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریځ وروسته یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې ډلې په ایران او پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتباد یې هلته په میلیون ها او افغانان هلته اوسیږي او هغوی اوس هم متضرر دي. د دې جګړې نه مخکې متضرر و خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرائیلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر ایکس باندې خبر سوی ویلي دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکارا سرغړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړونده جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ پر خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي، دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پاروونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکېل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل خبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تغراز درنو اوریدونکو دریش میری لرو د ټلیفون چې د هغول لارې تاسو کولای سي لمو سره تماس ونی سي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. 00202212501 00202212501 02 واتساپ هم لرو. د واتساپ شمیره مو ده 00202020301. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. لدې مننه کوو چې د راډیو په فضا کې لمو سره، د راډیو په چپو کې لمو سره یاستي. د خبرونه مطالب ته ادامه ورکو. د خوست اوسیدونکي د دې ولایت په بیلابیلو شنو، ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې ډېر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې سیاحت او تفریح لپاره لری ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. بلوري ته ځایي طالب چارواکی وایي دوی په اوږدمهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه په شنو او سړو سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح په خاطر د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لری سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو په کار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونه ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغه ځایونو باندې سرمایه گذاري وکړي، نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړی ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستي ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه وړي نه ګڼي چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکری او فزیکی سمانی سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بل خصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي. او د حکومت څخه هم خلک دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته ډیره پاملرنه وکړي.
د خوز د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلی اوسیدونکی یم. بلحال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت دخیو کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، د نن شپې په اتو بجو خپرونه کې د کابل په وخت د د وینې د اهداد نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې د شایو ناروغیو په اړه خبرې کوو. هیله لرو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. راوښو د خبرونې وروستي مطلب ته. په افغانستان کې نن سبا ډېرې مېرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته وزګارې شوې دي، خیاطي ماشین روزي ګټي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندنې یا خیاطي دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خبرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ خپل لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اگست وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وي، خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور هم د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور په چنام مثلا ماشومان دي، مشر زوی مریض دی راته او دغه مخته وړم د کور او د مشکلات سنجګد نه پخاړه کی.
د خیاطۍ ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوې، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بیلابیلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.